السلام علیکم. وخت 15 بجې د مخام او پروانه خبری غړې کې زه نجیب عامر ستاسو قربایم. په دې خبرونه کې د ډرون بریدونو په سور کې د امن د هلو زلو د حقانی د یو مهم مشر د وجل کېدو نه پس په حالات او د تحریک نفاذ شریعت د مشر د خلاصون یا نه خلاصون په اړه مهم راپور نه درته لرو. نور راپور نه روس صدر پیژنو خو د شیبه خبرونه د احمد شاه زمينه.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی. د پاکستان د کورنی چارو وزیر ویلي دی چې ډرون بریدونه د امن په خبرو کې خنډ جوړوي. د روغتیا نړیوال اداره وایي په جګړه ځپلې سیمه شام کې د پولیو ناروغي په پاکستان کې د ناروغي له وایرس سره تعلق لري. او افغانستان نن په ابوظبي کې د کاناډا د کرکټ د ملي لوبډلې په ضد په شل اووریزه لوبه کې 128 منډې جوړې کړې. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ولیدی چې ترڅو ډرون حمله نوې درېدلې تر هغه پرې حکومت د طالبانو سره د خبرو اترو سلسله پر مخ نه سیبي ولای. پرون د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې د وینا پر وخت موړی ول چې د نومبر پر اوله نیټه امریکایي ډرون برید د سولې د خبرو اترو د ګډوډولو په مقصد سوی وو.
اور میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے جو حقائق کا علم تھا
زبل زلبیا وایم چې ماته کوم حقائق معلوم و د هغه پر بنیاد زوایم چې دا ډرون حمله پر وطن نه ده سوی بلکې د خبرو اترو پر پروسه سوی ده. زه فکر کوم چې اوس هم ډیر سخت حالات دي خو د بحث پام په بل لور ګرځېدلې دي. د مذاکرات عمل یوازې د مسلم لیگ نون تحریک انصاف او یا د نورو ګوندونو نه و بلکې پر دې باندې د ټول ګوندیزه کانفرنس مهر لګېدلې و. چودنی سر زیاته کړی چې په افغانستان کې د طالبانو په ګډون له ټولو متحرکو ډلو سره د پاکستان پوځ او حکومت مثبت اړیکې لري. نوموړي په پارلمان کې د موجودو ګوندونو مشرانو ته دا هم وویل چې د موجوده صورتحال د بیا کتنې لپاره له دوی څخه تر درې اونۍ پورې وخت پکار دی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل نظامي نن مشال راډیو ته ویلي چې تېره ورځ په سیمه کې لګول شوی کرفیو یا ګرځ بندیز به نن په دوهم ورځ هم دوام لري. د چارواکو په خبره ټول لارې به بندي وي نو ځکه خلک باید په سړکونو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. پرون له امیر علي سره نږدې د کرفیو د سرغړونې په حال کې دوه ولسی وګړي د امنیتي سرتیرو په ډزو ټپیان شول. د خبر پرتخوا د سیاحت صوبای وزیر شوکت سبزی ویلی دی چې په بمی چاودونو یا نور پیښو کې د سوځیدلو زخمیانو د درملنې لپاره صوبایي حکومت د جرمني په مرسته په پېښور، دیر، چترال او بنو کې د څلورو مرکزونو د جوړولو کار پیل کړی دی. شوکت یوسف زی تیر ماښام له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړه
د چې کوم د خلکو جسم وسوځي نو هغه دا پرابلم چې موږ سره داسې سنټر نه چې هغه موږ هغه سوځېدلې خلک هلته ویسو د هغې علاج شروع شي د هغې وجه نه زیاتره خلک به مړه کېدل. جرمن دغه خبره کړه د هغې په مرسته باندې څلور بند سنټر غالباً 2014 پورې به انشاءالله جوړ شي.
نوموړي وویل په لیر پرتو سیمه کې د روغتیا د مرکزونو د عملیې د کمی پوره کولو لپاره دوی په بیړنۍ توګه 1500 ډاکټران او 1450 نرسان په کار ګمارلي دي. د سین صوبای اسمبلی پر نیو قرارداد په اکثریت سره منظور کړ چې د جماعت اسلامي د مشر سید منور حسن هغه بیان په سخت ټکو کې غندلی چې نوموړي له وسوال طالبانو سره په جنگ کې وژل سوی د پاکستان امنیتي سرتیرو ته شهیدان نه ویلي. په قرارداد کې وسوي چې د جماعت اسلامي مشر دې پر دې بیان له ولسه بخښنه وغواړي. د سین اسمبلی سپیکر سراج دوراني پرون د سید منور حسن بیان د افسوس وړ وبلی. دا قرارداد د مسلم لیگ نون متحده قومي موومنټ پیپلز پارټي او مسلم لیگ فنکشنل له خوا اسمبلی ته وړاندې شوی و. د تحریک انصاف ګوند د غړو پرته ټول ایوان دغه قرارداد منظور کړی. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیشن وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر دریم پړاو پرون پای ته ورسېدی. له دې سره به په ولسوالیو کې د نوم لیکنې مرکزونه او ګرځنده ټیمونه تړل کیږي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مسؤلین وایي چې د ټولو ولایتونو په مرکزونو کې به د رای ورکوونکو د نوم لیکنې مرکزونه د وري د میاشتې تر دویمې نیټې پورې خلاص وي. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د اپریل پر 15 نیټه ترسره کیږي. د روغتیا نړیوال اداره دبليو چ واچ په جګړه ځپلې سیمه شام کې د پولیو ناروغي ډېر لس ماشومان متاثر کړي دي چې په پاکستان کې د شته ناروغي له وایرس سره تعلق لري. دبليو چ وویل چې د پولیو یو بل ادې ته مشابه وایرس په اسرائیل غربي پټي او غزه تراټه کې هم موندل شوی دی. د ملګرو ملتونو د صحت یاد اداره وایي د شام په کورنۍ جګړه کې پولیو وایرس د بیا پیدا کېدو وروسته په مندني ختیځ کې تر 2 کروړ زیات ماشومان ته د ناروغي ضد ویکسین ورکولو د بیړنیو پلانونو په عملي کولو کار روان دي. دغه ویکسین به په مصر، عراق، اردن، لبنان، غزه تراټي، غربي پټي، شام او ترکیه کې ماشومان ته ورکول کیږي. د ایران بهرنی چارو وزیر جواد ظریف په خپل امریکایي سیال جان کیری باندې نیوکه کړې او داسې اشاره ورکړي چې ګواکې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره لتړون کول په شاسو شوی دی. ایرانی ټی وی سره په خبرو کې ظریف وویل چې د متضاد بیانونو سره د خبرو اترو په عمل کې باور ته زیان ورسېدی. نوموړی وویل په جنیوا کې په درې ورځنیو خبرو اترو کې کافي پرمختګ شوی دی. تر دې وړاندې پرون کیری ویلي وو چې د نړۍ شپږ ځواکمنو هیوادونو د جنیوا په غونډه کې ایران ته یو ګډ وړاندیز وکړ خو تهران ونه مني. ټاکل شوی ده چې د ایران او د شپږو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو د روان میاشتې پر شلمه نیټه پیل شي. امریکا په فلپین کې د هایان سمندري طوفان وروسته دغه هیواد ته یوه لویه جهاز وړونکې بیړۍ او $2 کروڑ د بیړني بشري مرستې په ډول ورلیږي چېرته چې ویره څرګندېږي چې 3,000 زیات کسان مړه شوي دي. چارواکو ویل چې د یو ایس ایس جارج واشنگټن په نوم بیړۍ ته امر شوی چې د هانګ کانګ په پرېښودلو د فلپین پر لور وخوځېږي او د ژغورنې په کاروایۍ کې برخه واخلي. په بیړۍ کې څه باندې 15,000 سمندري عمله او 80 هوایي جهازونه موجود دي. له دغه بیړۍ سره به 15 نور او ګوټونه هم ملګري وي چې په بشري مرستو د سامان پر اسد او د طبي درملنې په برخه کې به کار کوي. د ملګرو ملتونو اندازه ښیي چې د سمندري طوفان له امله د فلپین څخه باندې 6,000 اوسېدونکي بې کوره شوي دي. او په پای کې د لوبو یو خبر، د کاناډا د کرکټ ملي لوبډلې نن په ابوظبي کې د افغانستان په ضد په 20 اووریزه لوبه کې تر دې دمه په 3.5 اوورونو کې 21 منډې جوړې کړې دي او ټول لوبغاړي پر ځای ولاړ دي. تر دې وړاندې افغانستان په 20 اووریزه لوبه کې 128 منډې جوړې کړې. که څه هم د افغان لوبډلې یوازې 15 لوبغاړي وسوځېدل خو ټاکل شوي 20 اوورونه پای ته ورسېدل. په اماراتو کې د 20 اووریزو لوبو سیالۍ د 2014 کال د 20 اووریزو لوبو نړیوال کپ ته د وتو لپاره ترسره کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د احمد شاه ازامینه واوریدل. زمونږ غټ په میډیم ویو 1420 او د انټرنیټ تلاري په مشال ریډیو ټکی کم باندې اوري. د خبرونه چې تر شپږو بجو پورې دوام کوي په ترس کې مهم راپور نوري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې ډرون بریدونه وی سوله نشي کېدای، خو مولانا فضل الرحمن وایي د حالاتو مقابله باید په شریک وشي.
هغه د 15 ورځو په دې باندې تېرېږي چې شهادت ته که حالات ته او شهادت ټیک ته او که حالات ټیک ته دې باندې خو تاسو امریکې ته حوصله افزایي ورکړی شي. نو زه نه یم خبر چې آخر مونږ په ملک څه سیاست کوو. دغه ته به زموږ د قوم د مفاد سیاست وایي.
د حقانی شبکې مهم مشر نصیر حقانی اسلام آباد کې وژل شو. ویل کېږي چې تحریک طالبان سره د دې شبکې په دې وروستیو کې اړیکې خرابې شوې.
د حکیم الله مسعود او د سراج حقانی ترمنځ اړیکې خورا ترنګلې وې. حکیم الله به د حقانی ډله د پاکستان د ځینې عناصرو سره په غلامۍ یا د هغوی لپاره په کار کولو توروله.
د پښتونخوا حکومت وایي د مولانا صوفي محمد د خوشي کېدو پرېکړه نه ده کړې.
صوفي محمد والے سره صرف دا میډیا ذرای خبرونه دي، د کیسه حقیقت نشته.
په افغانستان کې د راتلونکو لوی جرګې مخالفتونه مخې ته راغلي. خو د پارلمان یو غړی عبدالرحیم ایوبی،
یعنی د امریکایانو سره د ستراتیژیک امنیتی تړون د نه امضا بعد افغانستان د یو انارشیزم طرف ته ځي. په افغانستان کې یو خانجنګي رامنځته کیږي.
په دې هیله چې تر پایه مو بدرګه کړي. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د ډرون بریدونو لوجې د پاکستانی طالبانو سره مذاکرات امکان نه وتلی او نه هم د خبرې پر مخ تللی شي. نوموړي پرون په پارلمان کې په خپله وینا کې دا هم وویل چې پاکستان د پخوا په نسبت اوس د افغان طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو زیاته کړه چې افغانستان کې دوی د امن غوښتونکي دي. په دې اړه پام وکړئ، د اسلام آباد نه زموږ د همکار رالیږلی راپور ته.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې طالبانو سره ټولې رابطې ختمې شوې دي ترڅو چې ډرون بریدونه کېږي مذاکراتي عمل کې پیشرفت ممکن نه دی. تیر ماخوستن قومي اسمبلی اجلاس ته خپل وینا کې چودري نثار علي خان وویل چې ډرون بریدونه کې نه خود پاکستان فوز او نه پاکستان حکومت لاس دی. نوموړي وویل چې امریکې لخوا کېدونکي ډرون برید د یو شخصیت خلاف نه بلکې امن مذاکرات سبوتاش کولو لپاره وو.
ایک طرف همې ډرون اٹیکس کا سامنا ہے. ڈرون اٹیکس
یو طرف ته پمو ډرون بریدونه کیږي او تر سوچي دا بریدونه جاری وي نو مذاکرات نشي کېدی. تر دې دمه په دې حق لا څه خبرې شوې دي او هغل تنه په سر دی عمل راغلي دي. حکومت څه کول غواړي؟ په دې حق لا ما پارلماني لیډران په اعتماد کې اغست دي او راتلونکو دوه ورځو کې به موږ نور خبرې هم کوو. زه نور وضاحت نه کول غواړم، خو یو ځل به بیا دا ویم تر سوچي دا بریدونه جاری وي طالبانو سره مذاکرات مخ په وړاندې نشي تللی. چودري نثار علي خان وویل چې امریکا په پاکستان فوز د مختلف تنظیمونو سره تعلق
تعلقاتو الزام لګوي. خو بل طرف ته امریکا د پاکستان فوج په مرسته افغانستان کې موجوده طالبانو سره په دوحه کې مذاکرات کوي.
افغانستان کے اندر جو متحارب گروپ ہیں ان سب کے تعلقات
افغانستان کے چی کم سرگرم گروپوں دی نو د هغوی ټولو تعلقات د پاکستان فوج او حکومت سره مثبت دي او افغان طالبانو سره تعلقات هم ښه دي. امریکا یو طرف ته پاکستانی فوج ته د افغان طالبانو د حمایت پیغور ورکوي او الزام لګوي او بلخوا د پاکستان د فوج او استخباراتي ادارو نه مرسته غواړي چې افغان طالبان قائل کړي چې امریکا سره مذاکرات وکړي. تاسو ته معلومه ده چې په مشرف دور کې په افغان طالبانو کوم ظلم کړی شوی وو. د هغوی د پخوانی سفیر په کتاب کې دغه هر څه لیکلي شوي دي. شمالي اتحاد سره د ډېرې مودې پس پاکستان حکومت او فوج تعلقات ښه دي. کرزي حکومت سره هم تعلقات ښه روان دي.
د قومي اسمبلی اجلاس وروستو مشال ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله وویل چې مذاکراتو نه په غیر په ملک کې امن قائمېدل ناممکن دي.
اولنې ورځې د زمونږ دا یو چغه ده چې را جنگ جګړه د امن لپاره حل نه ده، لهدا د مذاکراتو په ذریعه باندې امن شروع کی. لیکن افسوس دا ده چې کما تسلسل را روان دی د پاکستان د پالیسو د 9/11 نه پس پاغه باندې هر حکومت عمل پیرا ده، لهدا مونږ همدا قسم روز په ورځ بخوار او تباہ او برباد وي.
د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته ویل چې ټول ګوندونو سره سره اولس له هم پکار دي چې رايو ځای شي او د حالاتو مقابله وکړي.
سیاست وای دی ته چې ته د لارې کې مشکلات په تدبیر په حکمت لری کوي، نو هغه مشکلات یقینا راغلي مشتمه ته او هغه مشکلات هم داخل نه دی راغلي بلکې د بارنو قوتونو در لاس نه راغلل او هغه د مونږ د مفاهمت او د مذاکراتو د عمل په تاوان رساو. په دې حواله سره هم پکار دی چې مونږ د پیو پیج باندې میډیا چې کومه ده هغه د 15 ورځې په دې باندې تیری چې شهادت تک حالات ته او شهادت ټیک تاو کا حالات ټیک تاو دې باندې خطا سو امریکای ته حوصله ځای ورکړی شي. نو زه نه یم خبر چې اخر مونږ په ملک کې څه سیاست کوو. دغه ته زموږ د قانون مفاهیم سیاست وایي.
فضل الرحمن زیاته کړه چې دا وخت ملک د ډیر نازک دور نه تیریږي او مطبوعات هم د یو قوت په څیر رامیسته شوی دي، نو باید چې هغه هم خپل کردار په صحیح توګه ادا کړي.
تاسو زموږ د همکار رپورت اوریده او اوس هم یو بل رپورت په همدغه موضوع باندې. ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د پاکستانی طالبانو د تحریک او د حقانی شبکې ترمنځ اختلافات مخې ته راغلي او له همدې وجې ښایي کېدای شي نصیر الدین حقانی چې د حقانی شبکې یو مهم مشر په اسلام آباد کې په نښه کړی شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته. کرسچین ساينس مانیټر په یو راپور کې لیکي د امریکې لخوا د ترهګر پیژندل شوی یوې ډلې حقاني شبکې د یو مهم مشر وژل کېدو د وسلوالو ډلو ترمنځ د اختلاف او د دغه اختلاف په افغانستان او پاکستان د اغیز اشاره ورکړې دي. د پاکستان د استخباراتي ادارې او د طالبانو سرچینې وایي نصیر الدین حقاني چې د خپل شبکې لپاره د بس پنو یا د فنډونو د ټولولو مسؤل تیره ورځ د اسلام آباد په سنډو کې ناسرګندو وسلوالو وواژه چې تر دې مهاله یې چا د وژلو نه ده منلې. د طالبانو یوې سرچینې رایټرز اژانس ته ویلي نصیر الدین حقانی په خپل موټر کې د سو نورو ناپیژندل شو کسانو سره روانو چې په نښه کړی شو. د پاکستان د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه بیا لیکي نوموړی د یو موټر سایکل سپور کس لخوا هغه مهال وژل شو چې د جومات نه کور ته په لاره و. د حقانی شبکه په افغانستان کې د جنگیدونکو طالبانو ملګری ده. مرکز د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې ده او د امریکای د سرسختو دښمنانو څخه ګڼل کیږي. دغه ډله په قبایلی سیمه کې قوي مرکزونه لري. کرسچین ساينس مانیټر د سی بی ایس چینل په حواله لیکي چې د نصیر الدین حقانی وژل کېدل د حقانی شبکې او د دغه شبکې د ملګرو لپاره یو لوی ضربه ده. بی بی سی بیا لیکي چې د نوموړي وژل کېدل به د پاکستان په حکومت د وسلوالو فشار زیات کړي ځکه چې نوموړی د پاکستان په خاوره کې وژل شوی دی. کرسچین ساينس مانیټر همدارنګه لیکي په دوحا کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو نه پس داسې تمه کېده چې نصیر الدین حقانی به د حقانی شبکې په استازیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په اړه خپل رول ولوبوي. بی بی سی لیکي ښایي افغان چارواکي به په دې خبره غوسه وي چې یو داسې کس له مخې نه لري کړی شو چا چې د افغان طالبانو سره په سوله کې رول لوبولی شو. نصیر الدین حقانی په 2010 کال کې د امریکې د خزانه د وزارت لخوا د نړیوالو ترهګرو په لیکلړ کې شامل کړی شوی او حقانی شبکه د 2012 کال په سپتمبر کې لدی عمل د امریکای لخوا د ترهګرو ډلو په قطار کې وشمیرل شو چې د القاعده سره ریښې لري. د سی بی ایس په حواله د پاکستان د تحریک طالبان یوې سرچینې ویلي چې د دوی او د حقانی شبکې ترمنځ اختلافات موجود و. د طالبانو پخوانی مشر حکیم الله محسود د حقانی زامنو ته د پاکستان د استخباراتي ادارې د ګوډاګو خطاب کاوه. همدا تیره اونۍ نیویارک ټایمز راپور ورکړو چې په حقانی شبکه کې دننه اختلافات پیدا شوي دي. د حقانی شبکې د زدرانو یو مشر فیصل رحیم وای دوی اوس له حقانیانو لاره بیل کړي ځکه هغه یې خپې جندلې چې یوازې د ډالرو او روپو لپاره جنگي. د افغانستان او پاکستان پر امنیتی چارو نظر لرونکي خبريال سمی یوسفزی وای د نصیر الدین حقانی وژنه پر حقانی نتورک یا شبکې لوی گزار دی. هغه وای دا له هم واضح نه ده چې اسلام آباد غوندې یو پرم نځای کې څرنګه وسلوالو یو مهم سړی په نخه کړ خو د نوموړي وژنه به د حقانی ډلې پر مالی چارو خراب اثر وکړي. سمی یوسفزی سره زموږ همکار احمد تکل خبرې کړي او په سر کې تی د وژل شوي نصیر الدین حقانی د ژوند په اړه معلومات غوښتي.
نصیر الدین حقانی چې د ډاکټر خان په نوم باندې هم شهرت لرلو د حقانی د شبکې تر ټولو فعال مشر وو. سره د دې چې په مطبوعاتو کې او داسې ویل کېږي چې سراج حقانی د دې ډلې مشر دی خو سراج حقانی په اړه ویل کېږي چې هغه یو خاموش شخصیت ته همیشه په یو ځای باندې اوسیږي د وزیرستان نه دیوان سفرونه نه کوي. خو سراج نصیر الدین حقانی یو خو د طالبانو په مرکزی شورا کې د حقانی د شبکې نماینده وو. دویم هغه ډېر زیاتې خارجي او داخلي رابطې لرلې. هغه مسلسل خارجي هیوادونو ته او نورو هغو ملکونو ته سفرونه کول د چېرته نه چې طالبانو ته به چندې راتللې یا رجمع کېدلې. نو زما په خیال نصیر الدین حقانی یو ډول ویلی شو چې د حقانی د شبکې د مالی چارو د سیاسي چارو یو ستر فعال مشر وو او د نوموړي وجل کېدل به یقینا په خپله د حقانی کورنۍ ته او د حقانی نتورک ته نقصان ورسي. بل طرف ته په داسې یو مرموز حالت کې وجل کېدل
چا ته ګوته نیول کېدای شي چې چا به دا کار کړی ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې دننه اختلافونه او کله بهر نه څوک؟
از ما خیال کې د پاکستانی طالبانو په اړه باندې دا ویل کېدل چې په دې وروستیو کې د حکیم الله مسعود او د سراج حقانی ترمنځ اړیکې خورا ترنګلې وي او حتی تر دې ویل کېدو چې حکیم الله به سراج حقانی یا د حقانی ډله د پاکستان د ځینې عناصرو سره په غلامۍ یا د هغوی لپاره په کار کولو توروله. زما په خیال کې هغو اشخاصو دا کار کولی هغوی ډېر په اسانۍ سره په قبایلي سیمو کې دا کار کولی شوی. بل طرف ته ویل کېږي چې د خورا ډېر زیاتې چندې هم را جمع کولې او د پاکستان افغاني طالبانو په منځ کې هم په ځینو مسایلو باندې ممکن چې د پیسو اختلاف یا په نورو اختلافاتو باندې اختلافات وو. خو زما په خیال په اسلام آباد کې چې وګورو افغان طالبان اکثره په اسلام آباد غوندې سیمو کې دا ډول څوک وجلی نه شي. زما په خیال دا وجل یو ډېر دقیق پلان شوی او د داسې کړیو لخوا پلان شوی وي چې هغه ډېر قوي کړی دي. د جهاد په دور کې ځینو کسانو سره شاید شخصي دښمنانې هم لرلې. ځینې کسان د قومونو مشران د دوی د پلرونو یا د دوی د وجه نه په دې وروستیو کې وجل شوي دي. ممکن داسې شخصي کسان هم وي چې په وزیرستان کې په دوی باندې زور نه رسېدو خو د وزیرستان سیمو نه چې باندې ولاړ شي دوی به یو عادي افغان په ډول باندې وي یا د عادي پاکستاني په ډول باندې. نو دا سم امکان شته ده چې پخوانی مجاهدینو ته چې کوم بدی پاتې دي او پخوانی وجلې کړي دي د هغوی له غچ یا انتقام له امله دلته دا وجل شوي وي. خو پخپله دا سوال به تر ډېره وخته پورې شاید پاتې وي چې نوموړی د چا لخوا وجل شو.
د کارپو او خبريال سمی یوسفزی سره تاسو د مشال د همکار احمد تکل خبرې ترې اوریدئ چې د حقانی شبکې مهم مشر نصیر حقانی د چا لخوا وژل شوی دی او د اثرات په سوي د وژل کېدو په افغانستان او پاکستان باندې لوې د میروسه د پاکستان د حالاتو په اړه راپور نه لرو.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یوه نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف په پنده کې د پوز جی ایچ کیو یا سر دفتر ته لاړ چرته چې وزیر اعظم ته په قومي سلامتۍ او ملک ته په راپیخو په کورنیو او بهرنیو ستونزو باندې معلومات ورکړل شول. په دې موقعه د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم موجود وو او دواړو مشرانو یو په یو ملاقات هم کړی دی. د اسلام آباد نه زموږ همکار پی راپور لري.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې زمنګ راتلون کې لپاره خپل نن قربانون کې غازیان او شهیدان زمنګ موسینان دي او پاکستان فوز د وطن د دفاع لپاره د خپل ځانونو نظرانه پیش کول ورستو روخانه مثال قائم کړي دي. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم نواز شریف نن په پینډای کې د فوز سر دفتر دوره وکړه چرته چې د فوز مشر اشفاق پرویز کیانی د هغوی استقبال وکړو او ورستو ورته ګارد اف آنر پیش کړي شو. سرکاري ټي وي زیاتوي چې وزیر اعظم ته په قومي سلامتۍ او ملک ته راپیخ دننني او بارني چیلنج په حق له بریفینګ ورکړې شو. په دغه محل د وزیر اعظم وینا وا چې پاکستان فوز د جنگ او امن په وختونو کې د خپل صلاحیت مظاهره کړې ده او تر هغه ری په ضد جنگ کې د خپل قانون نظرانه پیش کول کې د فوز ځوانانو قربانیان به همیشه یاد ساتلې شي. د وزیر اعظم وینا وا چې پاکستان اولس په جمهوریت مکمل اعتماد لري او پاکستان د یو پر امن او جمهوریت ملک په حیث امن غواړي. د وزیر اعظم د جی ایچ کیو دورې په حق له د سیاسي چارو کارپو قریش خټک وایي
ډېر اهمیت لري ځکه په سو والو سره یو خو ټول ملک چې محرم نه محرم سیکورټي معاملات چې د حکومت کې حساسات شي. دویم بلوچستان کې چې د الیکشن شیډول اعلان شوی دی او د بلوچستان چې کوم الهي پسند یا مزاحمتکار جماعتونه دي او ګروپونه دي او چې د دې مخالفت دی او روز او د ریټرنینګ افسرانو په دفترونو باندې حملې شروع شوې دي. په کراچۍ کې خصوصا حالت د سیکورټي صحیح نه دی. دا ضرورت هم دی چې سیول او فوجي لیډران په دې باندې نه صرف خبرې اترې وکړي بلکې یو وځي سټریټیجی به وځي چې موږ داسې قدم چې نو شریف څنګه نه دوره په دې اړه باندې او هم پیشرفتي نورې مسلې هم به کېږي چې ډیش ډیسکس کړي.
قریش خټک زیاته کړه چې موجوده وخت کې ملک د نازک حالاتو نه تیریږي او وزیر اعظم دا دوره د ملک د روان صورتحال لپاره ګټوره ده.
ورسته لاغی چې حکیم الله مسعود د نومبر په لومړۍ نیټه په وزیرستان کې په یو ډرون برید کې وژل شو. د جماعت اسلامي مشر منور حسن د شهیدو بالا او د هغو پوځیانو په مړینه خفګان ښکارنه کړه چې د ترهګرو سره په جنگ کې وژل کیږي. له لسیزو راهیسې د جماعت اسلامي او پاکستاني پوځ ترمنځ اړیکې ښه معلومیږي، خو آیا اوس د دواړو ترمنځ درس پیدا شوی دی؟ که پیدا شوی وي نو آیا دا اوږد مهاله دی که نه؟ په دې اړه د پامیر ساحل تفصیلي راپور اورو.
د یو بل پر ضد د جماعت اسلامي او پوځ ورستي بیانونه څه معنا لري؟ په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوهاند عبدالحمید نیر وایي دا ښکاري چې جماعت اسلامي د ګوند بانی ابوالعلا مودودی د فلسفې پر لوري بیرته روان دی. نه د خبره د جماعت اسلامي فلسفه تر یوه هیواد نه بلکې د نړۍ په ټول اسلامي امت پورې تړاو لري.
بیسک فلسفی پہ واپس پہنچ گئی ہے، اس کے بانی نے بہت پہلے سے کہی تھی.
جمعیت سامی خپل هغه فلسفی پر لور بیا تللی دی چې مشر یې په خوا بیان کړی و. د دوی مخه د هیواد لپاره نه بلکې اسلامی امت لپاره کار کول دي. زموږ هیواد یو ریاست دی، دولت دی او پوز دی دولت پورې تړلی دی. زموږ پوز د دې هیواد د اساسي قانون، حکومت او د هیواد د جغرافیایي پولو محافظ دی.
فزیکل باونډریز کی محافظ ہے.
جماعت اسلامی للسی زراہی سے لپوز سره نږدې ګوند پاتې شوه دی. د دې ګوند له پوځ سره دومره نږدې اړیکې ول چې پاکستان کې ځنو سیاسي شنونکو خدا ګوند د پوځ سیاسي څانګه بلله. نو اوس د یو بل پر ضد بیانونه ټکر نه پیدا کوي. پوهاند عبدالحمید نیر وایي دا هم هسې ټکر دی چې یو وخت طالبانو ښودلی وو.
یو ټکراو ہے جو طالبان کی جانب سے اس وقت ظاہر ہوا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے.
دا هغه ټکر دی چې طالبان نو هغه وخت ښودلی وو چې کله هغوی ویلي ول موږ د پاکستان آئین نه منو، پارلمان یې نه منو او د پوځ پر ضد جنګیږو. نو جمعیت اسلامي چې څه خبره کړې وه هغه په اساسي توګه د طالبانو بشپړ ملاتړ دی. د جمعیت اسلامي په اړه باید موږ ته دا خبره معلومه واوسي چې پر دې سربیره چې دغه ګوند په پارلمان کې دی د اساسي قانون د وفاداری قسم خوري، خدا په هیواد کې د القاعده تر ټولو زیات ملاتړی کوونکی ګوند دی.
نیر وایي په پاکستان کې چې د القاعده وسلوالې ډلې څومره کسان نیول شوي دي، هغوی یا خود جماعت اسلامي ګوند غړو له کورونو نیول شوي او یا هم له دې ګوند سره یې اړیکې ول. نو د پوځ او جماعت اسلامي ترمنځ دا ټکر د یو ستراتیژیک ټکر په څیر دی او کنه دا به د دواړو ترمنځ د اړیکو کیسه پای ته ورسوي. په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو پوهه ډاکټره عائشه صدیقه وایي پوځ اصلا له جماعت اسلامي قوت جوړ کړ، نو دا په تبا وخت لګوي چې د دواړو ترمنځ کړکیچ به ختم شي او که څنګه.
جماعت اسلامي
کو بنانے والی فوج تھی, اور یعنی کہ ناٹ ایز اے پارٹی, طاقت کے طور
پہ جماعت اسلامی د گند پسیر نہ خود یو قوت پسیر اصلن پوز جوړ کړی دی. دا کار ل 1985 مې لسیز راہی سے روان دی. پوز ل هغه وخت راہی سے ل جماعت اسلامی سره تړلې وو. اوس دا سدا چې د دوانو ترمنس کڑکیچ راغلې دی, نو دا باید وګورو چې دا لانجا یا کڑکیچ پر روان وی کنا ختمی گی با.
یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جھگڑا جو ہے یہ لمبا ہے یا یہ ختم ہو جائے.
خو پوهان نیر فکر کوي چې وس خای د پوز او جماعت اسلامی دا اڑی کو کسا پائے تر سے دلدا.
میرا خیال یہ ہے کہ اس ٹکراؤ کی بنیاد پر یہ قصہ تمام ہوا.
ما تشکاری چلے دے ٹکر سر خود دواڑو کسان اور پائے تو رسیدا. پوز تے دی وی نظریاتی امسا یا ملاتڑ ضرورت ہوا, او جماعت اسلامی دا پوز لدی ضرورت ہے زیات پشی غتولی دی. پوز تے جہاد فی سبیل اللہ او دا سنور خبرو دا ملاتڑ ضرورت ہو, نو جماعت اسلامی دا پوز پورا مرست کڑے وا. اوس چی جماعت اسلامی دا فکر کوی چ اوس خو وسلوال اسلام پالی ڈلی پر پاکستان ہائی کیجی, نو دوی باید په سپینه د دی ملاتړ وکړي. نو زما پاند دوی هم دې حد ته رسیدلی دي.
ملتن اسلام کا ساتھ دینا ہے. میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی اس میں حق پہ پہنچا ہوا ہے.
نو پوهانو په خبره کې جماعت اسلامی په دې ډول فکر روان پاتشي, نو خای په پاکستان کې په سیاسي ګوندونو کې د یوازیتوب ښکار شي. خو دا پر حکومت او رسنیو منحصر ده چې په څه ډول په ولس کې د جماعت اسلامی پر نفوذ اثر اچولای شي.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر.
د خیبر پختونخوا حکومت هغه راپورونه رد کړی دی چې تحریک طالبان پاکستان د اوسنی مشر مولا فضل الله سخر یا د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر او د ترهګرۍ په کړنو تورن مولانا صفی محمد به له جیله خوشی شي. په دې وروستیو کې پاکستانی اخبارونو داسې راپورونه خپاره کړي چې صفی محمد په 500 کیسونو کې بری شوی او یوازې په 2 کیسونو کې لا هم په جیل کې دی, چې فیصله یې د هغه په حق کې کېدای شي. نور حال په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا حکومت یو لوړ پورې چارواکي په رسنو کې هغه بیانونو تردید کړی دی چې صوبایي حکومت د غیر قانونه ګرځولې شوی تحریک طالبان پاکستان سره خبرو اترو لړۍ بیا پیل کولو لپاره پېښور جیل کې بندي د تحریک نفاذ شریعت محمدي مشر مولانا صفی محمد ته یو ځل بیا ذمہواري ورکوي. دا پختونخوا د سیاست وزیر او واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبایي عمومي سکتر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې دا مولانا صفی محمد په حق لا په رسنو کې خبرونو کې هیڅ حقیقت نشته. خو بیا هغه زیات تکړه چې صوبایي حکومت د وسلوالو طالبانو سره خبرو اترو په حق کې دي, او دغه د صوبایي حکومت نه بلکې د وفاقي حکومت ذمہواری ده.
دا موږ مخکې معافر کړی و غیتا چې تاسو د صوبایي حکومت تاسو فیسیلیټیټ کول شي, خو اصل کار خو د وفاقي حکومت ده, ځکه چې سمایده کیږي خو د فیډرل ګورنمنت به کیږي نه. نو مین سټیک هولډر موږ یو, لیکن مایده داغي لازمی ده چې صوبایي حکومت ځان له مایده کې داغي اهمیت بنوي. صوفی محمد والے سره صرف دا میڈیا ذرائع خبرونه دي, دغه حقیقت نشته.
دا عوامي نشل پاټه تیر صوبایي حکومت مولانا صفی محمد په 2009 کې د ډیر اسماعیل خان زندان نه په دې غرس خوشی کړو چې هغه با پسواد کې د طالبانو سره د امن معاهده کولو کې لوی لاس ولري. خو بیا مولانا صفی محمد هغه وخت په یو اولسي غونډه کې جمهوریت یو غیر اسلامي نظام او پاکستان کې عدالتي نظام غیر شرعي وبللو. پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبريال دلاور جان چې مولانا صفی محمد سره ځانګړی مرکې هم کړی دی وای چې صفی محمد صحت اوس ته مخ کې پشان نه دی, او د ده په وینا هغه تیر حکومت کې امن راوستلو کې ناکام شوی و.
هغه دغه چې کوم نن ناکام شوی دی, هغه ایکسپیرینس هغه تجربه چې کوم نن هغه ناکام شوی ده, ځکه چې که تاسو وګورئ نو صفی محمد صاحب او طالبانو په سوچ کې هم فرق کاری یعنی دواړه په یو پیج باندې نه دي, او دغې داسې ښکاري چې صفی محمد صاحب خبره هلته دومره ډېره زیاته ارزېږي هم نه. نو زما نه خیال کېږي چې هغه بوس کردار ادا کړی شي.
د غیر قانونه ګرځول شوی تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صفی محمد دا وخت د پېښور په جیل کې 14 مقدمو کې بندي دي, چې تر اوسه پورې 15 مقدمو کې ضمانت منظور شوی دي. د قانوني چارو کارپو او ډان ورځپاڼې خبريال وسیم احمد شاه وای چې مولانا صفی محمد هغه تیر ځل د اف سي آر قانون لاندې بندي شو, خو دا ځل هغه باندې د ترخګرې په جرم کې مقدمي دي, او دا هغه په نظر مولانا صفی محمد دومره زر دغه مقدمونه نشي خلاصې دي.
مشکل دا چې دا ديار مس مقدمه دی چې پینځو ته هغه بری شي وي په پیښور کې د جیل کې درنه د دې مقدمو سماعت کیږي او اته نور کیسونه دا غي دا اوس پاتې دی او هغه کې لکه تاریخونه کیږي لکه دی او مقدمہ
لا تر سره هغه لکه وخت په کې لګي دا یادونه دا چې تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد پرسنو کې هغه بیانونه تردید کړی دي چې دوی د اسلامي کالج په هنتون تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان په بدل کې د مولانا صوفی محمد د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده.
د مخام پینس نیمه بجې دی احمد شاه زمي په سټوډیو کې د تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویل دي چې تر څو ډرون حمله نوي درېدلې تر هغه پرې حکومت له طالبان سره د خبرو اترو سلسله پر مخ نه سي بيولای. پرون د پاکستان قومي اسمبلی په غونډه کې د وینا پر وخت نوموړي ویل چې د نومبر پر اوله نیټه امریکایي ډرون برید د سولې د خبرو اترو د ګډوډولو په مقصد شوی و. د شمالي وزیرستان پولیټیکل نظامي مشال رادیو ته ویل چې تیر ورځ په سیمه کې لګول شوی کرفیو اگر بندیز بنن په دوهم ورځ هم دوام لري. د سینس بای اسمبلی پر نیو قرارداد پاک سره سر منظور کړ چې د جماعت اسلامي د مشر سید منور حسن هغه بیان په سخت ټکو کې غندلی چې نوموړي له وسوالو طالبان سره په جنگ کې وژل شوی او د پاکستان امنیتي سرتیر د شهیدان نه وویل. د خبر پرتوخه د سیاسي صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویل دي چې په بمی چاودونو یا نور پیښو کې د سوځیدلو زخمیانو د درملنې لپاره صوبایي حکومت د جرمني په مرسته په پېښور، دیر، چترال او بنو کې د څلورو مرکزونو د جوړولو کار پیل کړی دی. د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې په جګړه ځپلې سیمه شام کې د پولیو ناروغي ډېر لس ماشومان متاثر کړي دي چې په پاکستان کې د شته ناروغي له وایرس سره تعلق لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل امریکایي سیال جان کیری باندې نیوکه کړې او داسې اشاره ورکړي چې ګواکیران د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو نړی له ځواکمنو هیوادونو سره د تړون کول په شاسه ودی. او د کناډا د کرکټ ملي لوبډلې نن په ابوظبي کې د افغانستان په ضد په شل اوریز دوستانه لوبه کې تر دې دمه په نه اوورونو کې شپږ پنځوس منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. تر دې وړاندې افغانستان د کناډا په ضد په شل اوورونو کې یو سل اته ویشت منډې جوړې کړې.
احمد شاه زمینمو د خبرونو لنډیز اوریدو. د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن د بلدیتي انتخاباتو لپاره د سپریم کورټ نه د څلورو میاشتو وخت اخیستی دی او د دې نه وړاندې الیکشن کمیشن په موجوده صورتحال کې په ټول ملک کې د بلدیتي انتخاباتو کول نامکمله ګرځولي وو. د ادارې په وینا چې د دې سره سره سیاسي ګوندونو هم د بلدیتي ټول ټاکنو کولو بهانې لټولي او نه غوښتل چې دا ووټونه وشي. ادارې زیاتوي چې سیاستدانان دې دا باور ورکړي او په ذهن کې دا خبره کینی چې د بلدیتي ووټونو کولو له وجې به جمهوریت ود ترلاسه شي. اداره مخکلي کې چې دا وخت د درې سبو له خوا درې متضاد بلدیاتي نظام جوړ کړی شوې دي او د غرنګ د خیبر پښتونخوا حکومت هم په ډاګه کړی ده چې دوی به نوې بلدیاتي قانون ورکوي. اداره اخره کې تما سرګندۍ او وایي چې د الیکشن کمیشن له خوا وخت کې به سیاستدانان هم خپل تیاری وکړي او نور بهانې به نه لټوي. مشتک رسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا حکومت آرټیکل 25م ای مطابق تعلیم لازمی کول لپاره د قانون سازه فیصله کړې ده چې د غرنګ دغه قانون تر لاندې به 15 کال عمر پورې ماشومان لپاره تعلیم لازمی شي. ادارې وایي ماشومان سکولونو ته لیږلو او اغوی ته سهولتونه ورکول لپاره تیر حکومتونو هم 25م ای خبره کوله خو د ټولو سهولیاتو پوره کول لپاره حکومت ته یو سل 50 ارب روپو ضرورت وو او دغه لوجه دغه اکټ د اسمبلی نه منظور نشو. ادارې وایي تیر زکالو کې په خبر کې د 15 سکولونو جوړول تر اوسه پورې مکمل نه شو او دا د فند د کمیل وجه مکمل دونه پاتې دي. ادارې زیاتوي چې صرف قانون سازه سره مسلې حل کې دي نو ډیرو مسلو په شان د تعلیم د بنیادی مسله به هم هواره شي وه خو له بده مرغه داسې کیږي نه بلکې داسې ډیر قوانینو باندې عمل درآمد نه دی شوی. د ادارې په وینا چې صوبایي حکومت د قانون سازه لپاره خپل کوشش وکړي او په دې عمل درآمد کول لپاره کم وسایل پکار دي پاغه د هم توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا د پخوانی وجل شوی ولسمشر جان اف کینیډي د تلین په مناسبت کریسچن ساينس مانیټر یو لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي د نړۍ هیوادونه باید د نوموړي د مذهبي ازادۍ پیغام ته ځیر شي. د لیکنې له مخې د پاکستان په څیر هیواد کې چې طالب وسلوالو یې ځان ته نوې مشر ټاکلې د مذهبي سخت دریځ د له منځه وړلو غوره لار د کینیډي لخوا د ورکړل شوي پیغام په پام کې نیول دي. لیکن زیاتوی په داسې حال کې چې امریکایان دروانې میاشت په 28 نیټه د خپل وجل شوی ولسمشر 55 تلین مانزی د نوموړي د هغه مفکورې چې د ازادۍ په اړه وړاندې کړې ډېر څه ویل کېدای شي. په لیکنه کې د جان اف کینیډي هغه وینا راغستل شوې چې په 1980 کال کې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال کړې وه. نوموړي ویلي وو، موږ بهرنۍ نړۍ ته د بېلابېلو نظریو لکه آزاد کاروبار او د کمیونیزم ضد او د امریکا پلوی په حق کې خبرې کوو، خو ډېر لږ ځلې داسې شوي چې د مذهبي ازادۍ په اړه مو ورته خپل نظر وړاندې کړی وي. په لیکنه کې راغلي، د دې لپاره چې مذهب د مشکلې نه مشکلې پوښتنې ته ځواب ویل شي، د بلیونونو انسانانو په ژوند کې یو ځانګړی مقام او ارزښت لري. لیکنه کاږي، هم مذهب دی چې په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواروي، او ځکه نو باید پرېښودی شي چې د نړۍ په هیوادونو کې په آزاده او سوله ییزه توګه وکارول شي. هم له امریکا خبریدونکي یوې بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کوونکو افغانانو ته د امریکا د ویزو نه ملاوېدو مسله راپورته کړې ده. ورځپاڼه وایي، د امریکایي ځواکونو افغان ژباړونکو ته د امریکا خارجه وزارت په دې ویلو سره چې د دوی ژوند ته خطر نشته، د امریکا ویزې نه ورکوي. خو ورځپاڼې د یو شمېر افغان ژباړونکو په حواله لیکلي چې امریکایي چارواکي د دوی زندګیو ته ورپېښ خطرونه له پامه غورځوي. د افغان ژباړونکي وایي، امریکا ورته ویزې په داسې حال کې نه ورکوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له دوی څخه د طالب وسلوالو د غچ اخیستو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورځپاڼې پر دغه مسله د امریکا د کانګرس د یو غړي تلسی ګباډ غبرګون راغستی چې ویلي دي، افغان ژباړونکو ته د امریکا ویزو نه ورکول به په دې معنا وي چې موږ له دوی سره د درېدو خپلې کړې ژمنې شاته غورځولي دي.
مطبوعاتو ته کتنه وه، اوس هم یو نړیوال رپورټ. په فلیپین کې راغلی د تیرې جمعې د ورځې سمندري طوفان خواوشا شپږ نیم لکه کسان متاثره کړي دي چې د مرستو لپاره امریکا یوه بحري بیړۍ او 40 میلیون ډالرو مرستو د لیګلو اعلان کړی. دا راز د برتانیا په شمول یو شمېر نورو هیوادونو هم د دغو متاثرینو سره د مرستو اعلانونه کړي دي. په دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور جوړ کړی چې ژباړه تاسو منور شاه وړاندې کوي.
امریکا د سمندري طوفان له وجې په فلپان کې د متاثرینو سره د مرستو لپاره د 40 میلیون ډالرو مالی مرستې د لیګلو اعلان کړی. امریکایي چارواکي وایي، د لړکې یوې بحري بیړۍ ته هانګ کانګ ته د تللو امر شوی. د بیړۍ کې اتیا جازونه او 15,000 کارکونکي موجود دي چې د دوو نه تر درې ورځو پورې به هلته ورسیږي. د امریکایي مرستو کې د سکلو صفاوبه، خوراک، داروګان او یو شمېر نور انساني امداد شامل دي. د راز برتانیا هم ویلي، خپل یو بحري بیړۍ او د 14 میلیونه ډالرو مرستې به فلپاین ته استوي. د امریکا او برتانیا ترڅنګ یو شمېر نورو هیوادونو هم د فلپاین ځپل شو خلکو سره د مرستو ژمنې کړې دي. په فلپاین کې دغه طوفان د رواني میاشتې په 8 نیټه یعنی د تیرې جمعې په ورځ راغلی و. په ملګرو ملتونو کې د انساني مرستو د څانګې یو مشر ژون جینګ خبریالانو ته وویل،
There are estimated 660,000 people.
په دغه سمندري طوفان کې خواوشا شپږ لکه او شپېته زره خلک بې کوره شوي دي، او دا مهال د هغوی د ژغورنې لپاره موږ په لویه پیمانه امدادي کاروایانې شروع کړې.
ژون جینګ وایي، د دوی اولنی کار به دا وي چې د طوفان کې مړه شوي خلک ښخ کړي، ځکه چې که دا کار زر تر زره ونه شي نو له وجې یې په متاثره سیمو کې د ناروغیو خورېدلو ویره ده. نوموړی زیاتوي چې څه ډول دوی نورو سیمو ته خپل امدادي کاروایانې غځوي لا نورې غمیزې مخې ته راځي. پر ځپل شوې سیمه ټیک لوبان کې د میری ډول په نوم یوه متاثره جینۍ وایي،
که څه هم په دې حالاتو کې ژوند ډېر ګران دی خو موږ لا هم ژوندي یو. هر څه لاړل، زموږ کورونه تباه شول، موږ سره هیڅ نشته، نه راسره د خوړلو څه شته او نه د څکلو.
د فلپاین چارواکي وایي، د هیواد په 1.5 صوبو کې تقریبا 1 کروڑ خلک دغه سمندري طوفان ځپلی دي.
نن سبا په افغانستان کې د راتلونکي لوی جرګې په اړه توده بحثونه کیږي، او د دې جرګې موخه دا ښودل کیږي چې 2014 کال نه پس په څومره امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې کیږي او په کومو شرایطو باندې به پاتې کیږي. افغان حکومت د رواني میاشتې پر 19 نیټه د امنیتي تړون په حق لا په کابل کې 3 ورځنۍ لویه جرګه رابللې ده، خو په هیواد کې د پخوانیو جهادیانو یوې ډلې وار لمخه د یک شنبې په ورځ یوه غونډه راغوښتې وه چې په کې له امریکا سره د امنیتي تړون مخالفت شو. عبدالحی کاکړ په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې ستاسو پام ته راګرځو.
له 2014 کال وروسته د بهرنوی ځواکونو تر وټلو وروسته په افغانستان کې د امریکا شتون د دې هیواد تر ټولو ګرما سیاسي موضوع ده. که څه هم د افغان حکومت او امریکا د امنیتي تړون پر ځینو جزئیاتو اختلاف دی، خو افغان ولسمشر د روانې میاشتې په 19 نیټه په کابل کې لوی جرګه بدلې چې د تړون په اړه به حتمی فیصله کوي. خو هغه پخوانی مجاهدین او نور حکومت مخالفه ملایان چې د امنیتي تړون ضد دي د یک شنبه په ورځ په کابل کې یو غونډه راغوښته وه چې پکې د دوی په وینا په یوه خوله له دې تړون سره مخالفت وسو. د دې غونډې یو برخوال او جوړونکی وحید مجدا چې د طالبانو په واکمنۍ کې یو چارواکی وو وایي امنیتي تړون د افغانستان په ګټه نه دی.
زموږ پیشنهاد دا دی چې باید افغانان سره یو شي او دا کار مو کړی دي. تاسو که طالبان علما اوریدلي هغوی هم زمونږ پلوي کړی دی د دغې حرکت څخه چې د امریکایانو پر ضد دي او ویلي دي چې زمونږ خبرې چې کوم دي هغه دا دي چې باید د طالبانو سره خبرې وشي، باید یو موقت حکومت جوړ شي، دا د انتخاباتو دا شان پرېښودل شي تر څو چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلې. دا کارونه هیڅ نتیجه نه ورکوي. زموږ په نظر په دې مسایلو کې سوله په افغانستان کې نه راځي کوم چې بهرنیان او کرزي حکومت د هغه په لټه کې.
خو د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی بیا د وحید مشتاق له خبرې سره اتفاق نه کوي. دی وای چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر وټلو وروسته هلته د امریکا شتون به هیواد له ممکنه کورنۍ جګړې وژغوري.
ځکه چې دوی تر اوسه پورې ټول مسله دي، تر اوسه پورې په استخباراتي کړیو پورې تعلق لري، تر اوسه پورې د مسله ډلو سره تعلقات لري، د سیمې په غاړو په دې غاړه کې، یعنی د امریکایانو سره د ستراتیژیک امنیتي تړون د نه امضا بعد د افغانستان د موجوده فعلی حالات جاری ساتلو ضمانت شکر کوي. د امریکا سره د ستراتیژیک سند د نه امضا بعد که په افغانستان کې یو اړیدیا داسې حالات را منتکیږي چې موږ د اردو معاش نه سور کولای، د پولیسو معاش نه سور کولای، خپل مصارف نه سور برداشتولای، افغانستان د یو انارشیزم طرف ته ځي، په افغانستان کې یو خانجنګي را منتکیږي، بیا د افغانستان د موجوده فعلی نیمه سیاسي حالات ضمانت شکر کولای شي. یعنی دوی کولای شي د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکړي، اطمینان ورکړي چې د نړیوالو قوتونو د افغانستان څخه د وتلو بعد په دغه تضمین باندې، په دغه دلیل باندې په افغانستان کې امن راځي. دوی تګلاره نه لري.
بلخوا د افغانستان طالبانو د یک شنبه د ورځې د غونډې له امریکا سره د امنیتي تړون د نه کولو د فیصلې هرکلی کړی وو. هم دې ته په کتو سره عبدالرحیم ایوبی د غونډې پر برخوالو نیوکه کوي چې دوی ولې د طالبانو پر ضد خبرې نه کوي، چې د پوینه تر امریکایانو یې زیات افغان ولس او ګټو ته زیان رسولی دی.
دوی هم افغانستان ته امنیت نه دی ورکړی. دوی هم په افغانستان کې د 25,000 کسان یو په کابل کې د دوی په داخلي جنگونو کې یا په کورنی جنگونو کې افغانان قرباني شوي دي. زموږ پیغلو د مکرویانو د بلندنزلونو څخه ځانونه اچولي دي. دوی هم د افغانستان تیاری پر پاکستان او په ایران باندې خرڅ کړي دي. دغه چا په مقابل کې ولې ځغ نه پورته کوي چې د افغاني کلتور خلاف مبارزه کوي، د شوزو په جامو کې یو وار په خپل د فرار د فار ته زمينه برابروي او بیا بیرته شوزي پر سړک باندې اختطافي، په ودونو کې وژني، په ادرو کې انتحاري بمونه ځای پر ځای کوي، په مساجدو کې انتحاري حمله کوي، په قران کریم کې بمونه او بارود ځای پر ځای کوي.
خپل په افغانستان کې زیاتره عام خلک د امریکا او افغانستان د امنیتي تړون پلوي کوي. دوی هم وایي چې تړون به تر ډیره حده د افغانستان د ثبات ضمانت ورکړي.
څومره چې زه فکر کوم دغه تړون د افغانانو په ګټه دی او دا چې څومره زر کیږي د دوی سره امضا شي
تړون داسې دی چې د افغانانو په ګټه به ان شاء الله.
که دغه تړون امریکا او د افغانستان ترمنځ وشي او د افغانستان په شرایطو کې ومنل شي، خصوصا دغه د جرزدکشن مسله یا د قانوني د محکمې د صلاحیت مسله چې ده، که هغه افغانانو ته واک ورکړ شي، زه فکر کوم چې دغه تړون به د افغانانو او هم د امریکا په ګټه به وي.
او که نن هم د افغانستان نه د خارجي نه وتل، یعنی په افغانستان کې د سوچ چامن د دې زه خپل مخالفت کوم.
د یک شنبه په ورځ د سبي غونډې په اړه په افغانستان کې ځینې کړي بیا وایي چې دا د ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران په لمسون سبي ده، ځکه د دوی په وینا دواړه هیوادونه نه غواړي امریکا په سیمه کې پاتې شي. خو وحید مجدا دا تور ردوي او وایي چې دغه تور لګونکي په اصل کې د خلکو پام له اصلي مسلو څخه را اړوي.
بهتر اگرزو د پښتونخوا راپور نو ته د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی وای په بمی چودنو کې د سوځیدلو کسانو د علاج لپاره د جرمنی د حکومت په مرسته په پیښور دیر چترال او بانو کې صحی یا روغتیایی مرکزونه جوړوي. نو موړی مشال لډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې دا هم وویل چې لری پرتو سیمو ته به د بیړنیو ضرورتونو د پوره کولو لپاره خواوشا 1500 ډاکټران ډیر زر ولیږي. په دې اړه پام کوي زمونږ د همکار د خیبر پښتونخوا د صحت د وزیر سره د شو خبرو لنډیز.
ګورې چې دلته کې تاسو پته نه لس کال نه بم دماکی کیږي، نو د چکم د خلکو جسم وسوځي او داغه زیات تر چهره مسخ شي، نو هغه دا پرابلم چې موږ سره داسې سنټر نه چاغه موږ هغه سوسیدل خلک تل تویسو داغه علاج شروع شي داغه وجنه زیات تر خلک بمړه کېدل. نو اوس موږ د دې کوشش کوو چې په څه طریقې چې موږ کم اس کم یو بن سنټر په دې صبح کې جوړ کو او داسې بن سنټر چا کې ټول فیسیلیټیز وي. موږ سره ډاکټر ستار سشته او هغه فیسیلیټیز نو. نو اوس د خوش قسمتۍ خبره دا ده چې کوم دا تاسو جرمن دغه خبره کو داغه پمرسته باندې سلور بن سنټر یو په دیر کی چترال کے بنو کی پہ خبر کے دا بن سنٹر چی دے دا کار پہ روان دے او غالباً 2014 پورے ان شاء اللہ دا بن سنٹر پہ جوڑی سی نہ آگے تو دا فائدہ ہوشی چی کم خلق و تدا سی قسم مشکل را پیش سی نہ آگے تو بر وقت علاج ملا گی
تاسو نور خاص کر دا دماغو والے سر اولائی نرڈر والے سر چی نور اسپتال بین دی آگے کی نور دا سی سا انتجامات شوی دی یا کوئی
کورا جی یو وی بلڈنگ جوڑول آگے کی خوب وقت لگی یو وی دن انٹرنل سٹرکچر بہتر کول نو مونږ ټول زور پاغې لګول چې څه طریقې باندې دا سټراکچر جوړ کو. بیا د ټول نام مهم شی زمونږ د پاره دا و چې کوم پیریفری دا دور دراز علاقې دي چې هغه هسپتالونو ته مونږ توجه ورکو. نو آی کې د ډاکټرانو شارټیج وو، آی کې د ټیکنیشین شارټیج وو، عملی شارټیج وو، اکوپمنٹس نو نو هغه مونږ لګیا وو. اکوپمنٹس تقریبا پوره شو، اوس چې د ډاکټرانو دغه شروع دی 1500 ډاکټران مونږ واغستل، هغه ډاکټران مونږ تعیناتی شروع شو دغه ان شاء الله دی هفته یو نیمه کې به پوره شي. دې سره سره شپږ سو 1500 نرسانی منگا غستی دی دا با لیکل شروع کو دا مختلف ہسپیٹل تا کوشش مو دا دے چی دا کم لری ہسپتال ندی لکہ سنگا چترال، کوستان، تورغر، ڈی خان، لکی مرو دا ہسپتال نو منگ بہتر کو نو دا خل کو لوڈ با کم شی پا دی غٹ ہسپتال نو با
دا 1500 ڈاکٹران چی تا سو کم نوی اگستی دی آیا دا مو پا کانٹریکٹ اگستی دی کنا
نا دا خو پبلک سرویس کمیشن کی خو دیر ٹائم لگی آگی کی منگا ڈاکٹرانو کمی نشو پورا کولے منگ ورسرا دا پا کانٹریکٹ مخلو ورسرا بیا دا پوسٹونا منگا دا ختم لیگو پبلک سرویس کمیشن تم لیگو بل اس پدیم منگ سوچ کو چ آیا دا چکم منگ اگست دی دا د اسمبلی ایکٹ په تحت باندې ولی نه ریګولرایز کو خدا ټول سونه زره غور دی خو اصل ایشو دا چې موږ ډاکټران واخلو او د هسپتال نو ته ولیو.
د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزی او چې د مشال رادیو د همکار پښتنی جواب ولی سعودي عرب کې کارکونکي یو شمیر مزدورانو په شان د پاکستان مزدوران هم په دې مجبور شوی دي چې خپل علاقو ته واپس لاړ شي. د دې مزدورانو وینا ده چې دوی سره نه صرف د دوی کفیلانو زیاتې کړې بلکې تقریبا د 1.5 لک پاکستانیانو مزدورانو پیسې هم ضایع شوې ده. دوی ګیله کوي چې تر اوسه د پاکستان حکومت په دې معامله څه قدم نه دی پورته کړی. زموږ همکارې د اسلام آباد نه په دې موضوع راپور لیکلې.
د نورو ملکونو په شان په سعودي عرب کې هم یو شمیر پاکستانیان د مزدورۍ په غرض اوسیږي چې هغوی نه صرف هلته خپل مزدوري کوي بلکې ملکي معیشت لپاره هم د خپل حصي کردار لوبوي. خو د دې مزدورانو وینا ده نن سبا سعودي عرب حکومت لخوا د دوی مزدوریانو ته خطره ده او پاکستان حکومت تر اوسه پورې په دې خبره د دوی لپاره څه قدم نه دی پورته کړی. هم په دې لړ کې جده کې اوسیدونکي د کراچۍ سبحان وای د سعودي عرب کفیلان آزاد ویزې لرونکو نه سعودي کې د کار کولو پیسې هم اخلي او بل خوا د دې مزدورانو خلاف حکومت له اړخه کاروایی هم روانه ده. د زیاته کړه چې سعودي ته د کراچۍ حالاتو له کبله مزدوری له تللی وو خو اوس داسې ښکاري چې پیسې به یې ضایع شي. ریاض کی وسیدون کی گلزادہ مشال ریڈیو تا اویل اغد تیرو پنزر لسو کالو راسی پا سعودی کی کار کوی خو اس چی سعودی حکومت لخوا مزدوران سر کما روی روان دا او دا مزدوران خپلو علاقو تا واپس لیگی نو دوی سر دا نا انسا انصافی ده
ریاض کې ونه ولا القاسم کې ډېر سخت ده القاسم کې ونه ولا او تبوک کې موږ مرګري ټلیفون کوی چې هغه خمس مشهد ټولو په سر هغه ستیره واده ریدا
کله چې مشال ریډیو په دې اړه بهر ملکی پاکستانیانو لپاره کارکونکو محکمې قائم مقام ډایریکټر جنرال غلام حیدر خان سره د رابطې هڅه وکړه نو د بیا بیا کوشش باوجود پکې کامیاب نه شو
په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د پاکستانی مزدورانو بد حالت دی د پاکستان او کویت ترمنځ د ملزمانو د تبادلې په ګډون په څلورو لوزنامو او مفاهمتي یادښتونو لاسلیک شوی دی دا خبره د کویت خارجه وزیر او نایب وزیر اعظم اسلام آباد کې د وزیر اعظم د صلاحکار طارق فاطمی سره په ګډه خبري غونډه کې د خطاب دوران وکړه زموږ همکار په اسلام آباد راپور کوي
د ګل پورز ماسپخین اسلام آباد کې د وزیر اعظم د صلاحکار طارق فاطمی سره په ګډه خبري غونډې ته د خطاب دوران د کویت نائب وزیر اعظم او خارجه وزیر شیخ سبا خالد الحمد السباوی پاکستان سره پخوانی تعلقات تی او غواړي چې دا تعلقات په ګټور انداز کې مخ په وړاندې لاړ شي د نوموړي په خبره دا وخت کویت کې تر یو لک زیات پاکستانیان کار کوي او دې کې به نوره اضافه هم کول شي د زیاته کړه پاکستان سره بعضې لوزنامې هم لاسلیک کړي
موږ په مختلفو څانګو کې یو شمېر لوزنامې او مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کړل چې پکې د ملزمانو د تبادلې لوزنامه د ډیپلوماټي پاسپورټ لرونکو خلکو لپاره د ویزو ختمول د خواریکښو او کاریګرو تلل راتلل او ورسره د سرمایه کار په میدان کې مفاهمتي اداخت شامل دي
په دې موخه خپل خطاب کې د وزیر اعظم صلاحکار طارق فاطمی وې پاکستان کویت سره تعلقاتو ته خصوصي اهمیت ورکوي او په اکثره معاملو د دوانو ملکونو دریز یو دی د شوي لوزنامو په حق لا نوموړې زیاته کړه
لکه چې خاغلی اول من کولای شو چې خپل روزل شوی کاریګر د کویت په وړاندې کېدو چې هغه مختلفو څنګه کې د کویت د خلکو سره مرسته وکړي د دې سره سره کویت کولای شي چې وګوري موږ د وړو روایتي وسلو جوړولو صلاحیت هم لرو او د دې هر څه مقصد دا دی چې د دوه ملکونو ترمنځ ګټور تعلقات او مرستې زیات شي نه یوازې په دفاع بلکې هر څانګه کې
د افغانستان په حق لا د یو تپوس په جواب کې د طارق فاطمی وینا وا چې پاکستان به د افغانستان مفاهمتي عمل کې خپل مثبت کردار جاری ساتي او هلتا هیڅ قسمه ذاتی خوخه نه خوخه نه لري د یادونه وردا چې د کویت وفد د اتوار پر ورځ ماخام د وزیر اعظم شیخ جابر مبارک السبا په مشرۍ کې په درې ورځنۍ دوره پاکستان ته رسیدلې وو او تیرو اوو کالو کې د کم یو اعلی پایه د وفد د پاکستان لومبه سفر دی د دین وړاندې په کال 2008 کې د کویت امیر د پاکستان سفر کړی وو
تاسو مشال ریډیو ته وګنیولې اسوسییټډ پریس هاجانز د پاکستان او هند پر پوله پرتو د هغو کلو تصویر وړاندې کړی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د نخټو لکبل غیزمانیږي په دې کلو کې د ویرې لکبل خلک لکورنو د باندې نوزي او ځنی کورنۍ خود سرحدي کلو لکورنو سره خپلوي هم نه کوي ځکه چې دوی په خبره په دې کلو کې د مرګ هیڅ پته نه لګي نور تفصيل د پامیر ساحل نه
دا رښتیا دي چې د پاکستان او هند ترمنځ نخټه خپکونکې وي خود دواړو هیوادونو پر پوله د دماله په کلی کې میشت تنویر احمد لپاره دا ډیر د پریشانې وړ دي دا نخټه د تنویر احمد د واده هیلو ته تاوان رسوي تنویر احمد اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې یو څو ځایونو کې مرکې کړې دي خو خلک ورته لور نه ورکوي دی وایي چاته چې مرکه کړې هغه ورته وایي ته هر وخت وشل کېدای شي شل کلن تنویر اوس فکر کوي چې کله پرېږدي د اگست په میاشت کې چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د هند او پاکستان پوځیانو ترمنځ نښتي وشوې نو د اکتوبر په وروستیو کې ډېرې توندې شوې په دې نښته کې اته هندي پوځیان او یو سرحدي ساتونکی ووژل شول د پاکستان خواته 15 سرتیر او شپږ ګلسي وګړي ووژل شول دا نښته په یو لسیزه کې تر ټولو خونړۍ هغه وه هندیان وایي دوی خپله دفاع کوي چې پاکستانی وسلوال د دوی تر واک لاندې کشمیر ته ورداخل نشي پاکستان وایي سرتیری په سختۍ پر دې حکم عمل کوي چې ډز به یوازې هغه وخت کوي چې ورباندې ډزې وشي پاکستان پر هند دا تور هم پوره کوي چې د ملکی وګړو پر سیمو یې ډزې کړې دي د کشمیر په سر د پاکستان او هند دوه جګړې شوې دي هند پر پاکستان تور پوره کوي چې یاغیان روزي او وسلې ورکوي چې کشمیر آزاد کاندي او یا یې له پاکستان سره ورګډ کړي خو پاکستان له دې تورونو انکاري دی پاکستان یوازې دا مني چې په اخلاقي او ډیپلوماټیک توګه د هغو یاغیانو ملاتړ کوي پاکستان وایي د اکتوبر لولسمې تر 15مې هند د دوی پر خاوره 3000 راکټونه ورولې دي او د وړو وسلو شاوخوا 40000 دوره ډزې کړې دي دا ډزې د تنویر احمد پر کلی هم شوې دي هندي چارواکي دا ډول شمیرې خو نه ورکوي، خو وایي له هغې خوا چې ډزې وشي نو سم برابر ځواب ورکوي. د پاکستان پوځ د اسوسییټډ پریس اژانس خبریالان په سیالکوټ کې هم له پولې سره نږدې کلي ته بیولېول. هلته یو اوسیدونکي نذیر احمد د خبریالانو ته ویلي دي چې یوه شپه د ډزو له کبله ویښ شو، ماشومان یې واخیستل او د محفوظ ځای په لټون یې منډې پیل کړې چې خپل یو ګاونډی یې ولید. یوې چرې د دې ګاونډي نس شلولی و. اژان زیاتوي د دې ویرې له کبله کورنۍ اکثر له پولې لرې په نورو کلیو کې خپلوانو کره ځي، خپل بچي کورونو کې دننه ساتي او د جومات پر ځای په کور کې دننه لمونځ کوي.
که له یوې خوا صوبایي حکومتونو له سپریم کورټ نه وخت غوښتی دی چې د بلدیتي ټول ټاکنو کې د وخت ورکړل شي، نو بل پلوه سلیکشن کمیشن هم له سپریم کورټ نه د وخت غوښتنه کړې ده چې دوی په دومره زر او لنډ وخت کې بلدیتي انتخابات نشي کولای، باید چې دوی ته نور وخت ورکړل شي. په دې اړه د پاکستان د سیاسي چارو تجزیه کاران سوای راځي چې د اسلام آباد نه زموږ د همکار په راپور کې اور.
د پاکستان الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کال 2014 په مارچ کې کولو لپاره سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده چې پکې ویلي دي د بلدیاتی انتخاباتو لپاره ضروری انتظامات کول دي او د دې سره قانوني غوښتنې دي تر څو چې هغه نوي پوره کړې شوی نو دا آئین د آرټیکل شک نمبر 213 خلاف ورزي ده. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید علم وویل چې دوی ته په انتخاباتو کې یو مسلې دي او په هغه کار روان دي، نو بیا به بلدیاتی انتخابات کولای شي. نو وړي زیاته کړه
سپریم کورټ دا وایي چې لکه سم سم مسلې دي په پنجاب لوکل گورنمنت آرډیننس کې او په رولز کې دا او په ډیلیمیټیشن کې دا غونې ته پوښتنه شي چې لکه دا ټول په کم ټیمپو ټیکي دا غنه بعد دې نه شنو نه سند کوم مسله په خبر مو خبره هغه سره سره نه سره اعلان نه کړي کنه سپریم کورټ آرډر خو موجود دی کنه په 7 دسمبر باندې الیکشن کیږي کوم فرص کا سپریم کورٹ غواړي نه سپریم کورٹ په سبونه بیا ته پوښتنه کوي چې تاسو دا کارونه مرونه کوم پورتي نو هغه بیا چې وته کم ټیم یاد کې دا غي مطابق کو بیا وته و چې رنګ بوز هغه نه بعد یو میاش لګي سونو ټیم بلي.
کله چې مشال ریډیو د سیاسي چارو تزیه کار سلیم احمد نه پدی اړو پوښتل چې سو جدا کله د الیکشن کمیشن او کله د سیاستوالو لخوا بلدیتی انتخابات زندګي، نو هغه وې
تاسو وګورئ د ضیاء الحق د وخت نه ام ان ال او ام پی ال د ترقیاتی فند په نوم یو سیاسی رشوت مقرر کړی شوی دی. هغه چې کله د حکومتي پارټي خپل ایم پی ای او خپل ایم ان ایل ورکي نو هغه کسانې د دې پارټۍ د مفاد لپاره خرچ کوي، ځکه چې پیسې خرچ کیږي نو د پارټۍ ووټ بینک سی وایي. نو پارټیانې چې دي هغه مخالفت شروع کیا، هغه په ډیلی شروع کیا، الیکشن چې دی هغه د سره هیر کیږي ځانه د بلدیاتي ادارو چې ایم ان ایل او ایم پی ای چاچ چې ترقیاتي فنډ ملای چې په پارلیمنت کې او صوبایي اسمبلیانو کې ناشتي هغوی بیا ریزیسټنس شروع کی، ځکه چې دا ادارې جوړې شي دا فنډ به هغوی لاس لاړ شي او دوی ته
د ذکر وړ ده چې له دې وړاندې سپریم کورټ پنجاب او بلوچستان ته د 8 دسمبر او د سند صوبې ته 8 نومبر د بلدیاتی انتخاباتو لپاره نیټه ورکړې وه او د غرنګ الیکشن کمیشن د بلوچستان لپاره ضابطه اخلاق هم جاری کړی وو.
د دې خبرونه راپورونه هم دومره وو. پتلوتلو کې دومره وخت مو درته سپمولې چې د خبرونو لنډیز یو وار بیا درته وړاندې کوو. ورزو احمد شاه زمیت.
د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ولیدی چې تر څو ډرون حمله نوي درېدلې تر هغه پورې حکومت له طالبانو سره د خبرو اترو سلسله پر مخ نسبه ولای. پرون د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې د وینا پر وخت نوموړي وویل چې د نومبر پر اوله نیټه امریکایي ډرون برید د سولې د خبرو اترو د ګډوډولو په مقصد شوی و. د شمالي وزیرستان پر لیکل نظامي نن مشال راډیو ته ویلي چې تېره ورځ په سیمه کې د لګول شوي کرفیو یا ګرځبندیز به نن دوهم ورځ وي او نن به هم ټوله ورځ دوام ولري. د سیند صوبایي اسمبلی پر نیو قرارداد په اکثریت سره منظور کړ چې د جماعت اسلامي د مشر سید منور حسن هغه بیان په سخت ټکو کې غندلی چې نوموړي له وسوالو طالبانو سره په جنگ کې وژل شوي د پاکستان امنیتي سرتیر ته شهیدان نه وویلي. د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزي ویلي چې په بمی چاودنو یا نورو پیښو کې د سوځېدلو زخمیانو د درملنې لپاره صوبایي حکومت د جرمني په مرسته په پېښور، دیر، چترال او بنو کې د څلورو مرکزونو د جوړولو کار پیل کړی دی. د روغتیا نړیوال ادارې WHO وایي چې په جګړه ځپلې سیمه شام کې د پولیو ناروغي ډېر لس ماشومان متاثر کړي دي چې په پاکستان کې د شته ناروغي له وایرس سره تعلق لري. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف پر خپل امریکایي سیال جان کیری باندې نیوکه کړې او داسې اشاره ورکړي چې ګواکې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره لټړن کول پشا سوې دي. او د کناډا د کرکټ ملي لوبډلې نن په ابوظبي کې د افغانستان په ضد په شل اوریزه دوستانه لوبه کې تر دې دمه په 14.5 اوورونو کې 114 منډې جوړ کړې دي او 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. تر دې وړاندې افغانستان د کناډا په ضد په شل اوورونو کې 128 منډې جوړ کړې.
له همدې سره د مشال رادیو د خبري غړی او د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. اوس تر نه د خبرونه قربان چې بامیر د خبرونو ویان احمد شازمی، تخنیکی ډایرکټر اسحاق خان امیری او د مشال ټول همکاران اجازه غواړي. سبا سهار به په سلام پښتونخوا کې د پیښور په وخت په 9 بجو ستاسو هرکلی کو. اوس خبرونه موجونه تاسو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبرونه اوریدلی شئ. وختونه مو پخیر.